امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم سهار مون یک مرغه هله د چروغ جوړ او خوشحال اوسی دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي چې دلته په واشنگتن کې د ماشام نه نیمه بجې کیږي تاسو په مخړی د خبرونو لندېسته
پاکستان وایي که هند د افغانستان د خاورې نه د هغوی د ګټو په خلاف کار وخلی دوی به چوپ پاتې نشي امریکا ته په تیر یو کال کې 9000 مهاجر راغلي دي او د فلیپین د بهرنی چار وزیر امریکا ته خبرداري ورکړی چې د بشری حقوقو په حق له ورته لیکچر نه ورکوي
نن جمعه ده د 1950 کال د سمبولې د میاشتې شپږشتمه ده چې د 2014 کال د سپتمبر د میاشتې شپږشتمه کیږي په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ د پولیو د واکسین پر اهمیت او د پولیو پر نو پیښو رپورت لرو او یو صحیح مطلب د سالنډۍ د ناروغۍ په باره کې هم اوریدلی سي خو اوس به پوره خبرونه اشوق الله رحیمزوی تاسو ته وړاندې کړي
السلام علیکم پاکستان وایي که هند د افغانستان د خاورې نه د پاکستان د ګټو په خلاف کار وکړي دوی به چوپ پاتې نشي هند ته د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سفر په پاکستان کې اندېښنې پیدا کړې دي پاکستان د پخوانه د افغانستان سره د هند په نږدې کېدو شک درلود خو دا ځل چې هند د افغانستان سره د $1 میلیارډ مرستو ژمنه وکړله په اسلام آباد کې اندېښنې زیاتې شوې دي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي کله چې دوه آزاد هیوادونه چې هدف یې هند او افغانستان دي غواړي نږدې اړیکې ولري پاکستان په دې هکله کومه تبصره نه کوي خو د وزارت ویان نفیس زکریا امریکا غږ سره په خبرو کې خبرداری ورکړه که چیرته هند د افغانستان د خاورې نه د پاکستان د ګټو په خلاف کار واخلي اسلام آباد به چوپ پاتې نشي ښاغلي زکریا وویل چې پخوا هم اسلام آباد په دې حق لاندېښنه ښودلې چې په افغانستان کې ځینې عناصر د پاکستان ګټو ته تاوان رسوي او په هغه هیواد کې بې ثباتي پیدا کوي امریکا ته په تیر یو کال کې 9000 مهاجر راغلي دي په امریکا کې مالی کال د اکتوبر په میاشت کې پیل کیږي خو چې یوازې 15 ورځې ورته پاتې دي مګر د بهرنۍ اوبخې مګر د مهاجرینو ادارې وایي چې تر دې دمه د نړۍ د 80 هیوادونو نه 9000 مهاجر امریکا ته راغلي دي دغه ادارې وایي چې په تیرو 18 کلونو کې دومره زیات مهاجر امریکا ته نه راغلي اکثره دا مهاجر د سوریې نه راغلي د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت او د مهاجرینو نور ادارې چې په دې برخه کې کار کوي ویلې دي تمه کوي چې د همدې میاشتې تر پایه به 15000 مهاجر امریکا ته راشي د روسیې د پاوز لوی درسیز پرون په انقره کې د خپل ترکی سیال سره وکتل او د سوریې د وضعیت په حق له خبرې ورسره وکړلې نور تفصیل د خلیل خان اوري
د ترکیه دولتي خبري اژانس سانوتريا وايي چې د روسي لوی درسيز جنرال والري گراسموف د ترکیه د پاوز لوی درسيز جنرال هولوسي اګارا سره د پاوز په عمومي کمانډاني کې وکتل د روسي د دفاع وزارت په اعلامیه کې ویل سوي دي چې دواړو پوزي مشرانو د خبرو هدف داوه چې په سوریه کې د وضعیت په اړه نظرونه او ارزیابي سره شریک کړي او دا چې څنګه وکړي سي چې په هغه واد کې اوربند برقراره وساتل سي د روسیې او امریکا په مزګړیتوب په سوریه کې د تیر دوشنبه د ورځې راسي اوربند نافذ شوی دی چې هدف یې د هغو یاغیانو چې امریکا یې ملاتړ کوي او د سوریې د حکومت ترمنځ چې روسیې یې ملاتړ کوي جګړه بند سي خلیل خان د امریکا غږ واشنگتن
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادون اوریا د فلیپین د بهرنیو چارو وزیر امریکا ته خبرداري ورکړه چې د بشری حقوقو په حق له ورته لیکچر نه ورکوي د فلیپین د بهرنیو چارو وزیر پرفیکټو یاسی چې پرون د پنځشنبه په ورځ په واشنگتن کې په غونډه کې خبرې کولې وی ویل چې د ښکېلاک د وخت قدرت لرونکو هیوادونو او فلیپین ترمنځ باید چې دوه اړخیز درناوی موجود وي ښاغلی پرفیکټو وویل چې د فلیپین خلک نور د امریکا واړه نسواري رنګه ورونه نه دي د هغه اصطلاح ده چې د امریکا متحده ایالاتو د فلیپین خلکو ته کله چې هغوی د استعمار لاندې و کاروله د بهرنیو چارو وزیر یاسی د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې په خپل خبر کې دا هم وویل چې هیواد د امریکا سره مثبت اړیکو ساتلو ته ژمن دی خو خبرداري ورکړی چې امریکا د بشری حقوقو په حق له د فلیپین حکومت ته لیکچر نه ورکوي په فرانسې کې چارواکي وایي د کالې د کمپ نه چې په ځنګل مشهور دی او په نغښتونکو پکې خیمه وهلې دي په روان میلادي کال کې شاوخوا زر تنه شړلې دي. نور تفصیل د شافی سردار نوري.
د فرانسې د کورنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې د سش کال د پیل څخه په 55 پروازونو کې د دې کمپ څخه 1400 او شپږ څلوېښت پناه غوښتونکي د فرانسې څخه ایستلي دي. د وزارت مطبوعاتي سلاکار بنجامین برنارد ویلي دي چې د دې کمپ څخه تازه پرواز د البانیا هیواد ته تللی. شاغلی برنارد ویلي دي چې البانیا ته د پناه غوښتونکو د انتقالولو لپاره الوتکه فرانسې او برتانیې په ګډه کرایه کړې وه، سره لدی چې په دې کمپ کې د پناه غوښتونکو شمیر د مارچ د میاشتې راهیسې سم نیمایي کم سوی، خو پولیس وایي چې لا هم په زرګونو خلک هلته دیره دي. په همدې حال کې د پولیسو شاوخوا سلو افسرانو په جرمني کې د ځایي خلکو او پناه غوښتونکو ترمنځ په جګړه کې مداخله کړې ده. د پولیسو یو چارواکي ویلي دي چې شاوخوا 80 ملتپالو جرمنیانو او 60 پناه غوښتونکو د بیوتسن ښار په بازار کې په یو بل گزارونه کول. شافیا سردار، امریکا جاغ، واشنگتن.
او وروستی خبر دا چې د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست د مقام لپاره د دیموکرات ګوند کاندیدا هیلری کلینټن چې د سینه بغل د ناروغۍ له وجې تیره اونۍ آرام کوه، پرون د پنجشنبې په ورځ بیرته خپله انتخاباتي مبارزه پیل کړله. میرمن کلینټن په شمالي کارولینا کې خپلو پلویانو ته په وینا کې وویل خوشاله ده چې بیا یې خپله انتخاباتي مبارزه شروع کړله. کلینټن وویل کوښښ کوه چې په ناروغۍ زور شي، خو وروسته چې کله پوه شوه زور یې نه رسیږي نو د آرام کولو پرېکړه وکړه. د بهرنیو چارو پخوانی وزیر او د دیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن خپل پلویانو ته په خبرو کې وویل زه په دې عادي حالاتو کې هم ناروغي مهمه ګڼم، خو دا چې انتخاباتو ته یوازې 2 میاشتې وخت پاتې دی په کور کې کیناستل هغه څه دی چې زما وروستۍ پرېکړه وه. په همدې حال کې د جمهوری غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ د خپل روغتیایي حالت راپور د تلویزیون په یو پروګرام کې په ډاګه کړ. هغه په پروګرام کې دا ومنله چې د هغو خواړو سره یې زیاته علاقه درلوده چې زر تیاریږي. ترامپ ویل چې د وینې لوړ کلسترول لري او د همدې ناروغۍ په خاطر دوا هم خوري.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. د سوریه د پاره د ملګرو ملتونو خاص استازي ستيفن دي مستورا وایي چې ډېر ژر به په سوریه کې د هغو سیمو خلکو ته بشري مرستې ورسیږي چې په محاصره کې و. د امریکا ژغ خبریال جیف کیستر په دې باب یو رپورټ رالېږلی دی چې دا د خلاصې تسته اورول کیږي.
د ملګرو ملتونو چارواکو ویلي دي چې د بشري مرستو کاروانونه دې ته تیار دي چې د سوریې په شمال کې د حلب د ښار او د نورو سیمو محتاجو خلکو ته عاجل ضروري مواد ورسوي. د سوریې د پاره د ملګرو ملتونو خاص استازي ستيفن دی مستورا ویلي دي چې دا څه توقع شته چې حکومت به دوی ته د اسانتیاو د برابرولو خطونه د ترجمه سره تیار کړي. هغه وایي دوربند د موافقې نه مخکې، یعنی د سپتمبر د میاشتې په شپږمه، د سوریې حکومت دا څرګنده کړې وه چې هغوی به دوی ته دغه خطونه برابر کړي، او یا په بل عبارت دا چې ملګري ملتونو ته به اجازه ورکړي چې هلته په کار شروع کړي. ښاغلی دی مستورا وایي
دیوز فاسیلیټیشن لیټرز ای فاینل پرمیشن،
دغه د اسانتیاو د برابرولو مکتوبونه به نهایی اجازه وي، او د هغې په واسطه به ملګري ملتونه حق سیمو ته ځان ورسوي چې لا تر اوسه هلته نه دي ورغلي. د سوریې د پاره د ملګرو ملتونو خاص استازي ښاغلي دی مستورا او د هغې نړیوالې ټولنې یو بل چارواکي جین اګلن دواړو ویلي دي چې په سوریې کې هغه اوربند کار ورکړی چې د امریکا او د سوریې په منځګړتوب شوی دی. هغوی وایي چې اوس هلته په سوریه کې په ښوونځیو او په شفخانو حملې بندې شوي او د خلکو په مرګ ژوبله کې هم فوقالعاده کمی راغلی دی، مګر لا تر اوسه د بشري مرستو کارونه شروع شوي نه دي. ښاغلی دی مستورا وایي چې ممکن دغه د اوربند موافقه د سوریې شپږ کلن جنجال ته د حل یوه لار پیدا کړي. د سوریې د پاره د ملګرو ملتونو دغه خاص استازي دا هم ویلي دي چې ممکن په بشري مرستو بار لارې بیل تفتیش نه د محتاجو خلکو سیمو ته ځانونه ورسوي. له دې نه مخکې نړیوالې ټولنې په سوریې کې په حکومتي او یاغي قواوو دواړو د دې الزام لګولی و چې محتاجو خلکو ته د بشري مرستو په رسولو کې ستونزې پیدا کوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. د ننګرهار د عامی روغتیا ریاست په حصارک ولسوالۍ کې له واکسینه د پاتسو ماشومانو لپاره د حصارک جلال آباد پر لویه لاره د پولیو واکسین کولو ګرځنده ټیمونه جوړ کړي دي. د واکسینو په تیره دوره کې په حصارک ولسوالۍ کې د جګړې له امله تر 2000 ډیر ماشومان له واکسینه بې برخې پاتې دي. خبریال زیور رحمان حسرت په دې اړه رپورټ راکوي.
د پولیو واکسینو په تیره څلور ورځنۍ دوره کې پرته له حصارک ولسوالۍ څخه په ټول ننګرهار کې ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړل شو. په حصارک کې د وسلوالو طالبانو او دولتي سرتیرو ترمنځ د روانې جګړې له امله روغتیایي ټیمونه ونه توانېدل چې هلته میشتو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړي، خو ننګرهار عامې روغتیا ریاست وایي چې د حصارک ماشومانو د ژوند خوندیتوب لپاره یې بدیله لاره پیدا کړې او د دې ولسوالۍ پر لویه لاره یې ګرځنده ټیمونه ګمارلي څو حصارکي ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورسوي. د ننګرهار عامې روغتیا ریاست مطبوعاتي مسؤل ناملا سمون وایي چې دوی په سرورو د خوږیانو ولسوالیو کې د حصارک د ماشومانو لپاره پر لویه لاره ټیمونه ګمارلي او دې ولسوالۍ ته تلونکي او راتلونکي ماشومانو ته د پولیو ضد تاسکي ورکوي. هغه په دې تړه وایي
حصارک کې دا مهال جګړه روانه ده، د دولت له لوري عملیات دي، نو کله چې عملیات او جګړې نو زموږ واکسیناتوران نشي کولی چې هلته واکسین وکړي، نو د دې لپاره چې په هغه سیمه کې ماشومان تګ راتګ کوي په لوی لارو کې مورته د واکسینو واکسیناتوران ګمارلي او ماشومان واکسین کوي، کله چې جګړه پای ته ورسي یا عملیات پای ته ورسي موږ هلته واکسین پیل کړو. 2300 کوچنیان په حصارک ولسوالۍ کې په تیر کمپاین کې د کمپاین نه پاتې شو.
د سرو رودا خو یانو ولسوالۍ اوسیدونکي هم مانی چې روغتیایي ټیمونه د حصارک ولسوالۍ د جنگ ځپلو ماشومان واکسیناولو لپاره د لوی لارې په اوږدو کې فعالیت لري او د ماشومان ته د پولیو ضد واکسین ورکوي.
نوم مې عرفان دی، د چمتلې اوسیدونکي، دلته د صحت عامې کارکونکي شته دي، خلکو ته د پولیو واکسین کوي. هر موټر چې حصارک ناراضي او ښځې پکې وي نو هغه دروي او ماشومانو ته څاسکي ورکوي، دا کار یې ښه دی.
خو د ننګرهار د والي ویاند ته اوله خوږیانۍ بیا وایي چې په حصارک کې د افغان ګډو ځواکونو د روانو عملیاتو له امله په یو شمېر سیمو کې د پولیو واکسین د پلي کېدو یا اسانتیاوې برابرې شوي او د عملیاتو له پای وروسته به په یو شمېر نورو سیمو کې هم واکسینو ته لاره هواره شي.
په ځینو سیمو کې وضعیت برابر شوی دی، ولې وسم په ځینو سیمو کې ستونزې شته. هلته کورنۍ چې د مخالفینو د جګړې له امله انحصار دي، د هغوی زمینه برابر شوې ده، اوس د عملیات وروسته چې دوی واکسین وکړي.
په ننګرهار کې د پولیو واکسینو په تیره دوره کې 690,000 ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکړل شو. یو شمېر هغو سیمو کې هم ماشومان واکسین شول چې په تیرو دورو کې وسلوالو طالبانو او داعش ډلې د واکسینولو مخه نیولې وه. ضیاء الرحمن حسرت، آشنا رادیو، جلال آباد.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
روغتیایي مسؤلین وایي چې سش کال د پولیو د ناروغۍ د کنټرول په برخه کې ښه لاسته راوړنې لري. تیر کال په لسو میاشتو کې د پولیو د ټولو پیښو شمیر ولس و، خو سش کال په دې وخت کې 8 ثبت شوي دي. نور تفصیل د عزیز الله پوپل په رپورټ کې واوري.
د افغانستان د عامی روغتیا د وزارت د خصوصي سکتور مرسیاله ډاکټر ناجیه طارق وایي چې د پولیو د ناروغۍ د کنټرول په برخه کې پر موثرو لارو باندې عمل کړی چې پایلې هم ښه ترلاسه شوي. دا زیاتوي چې د سږ کال او تیر کال د لومړیو لسو میاشتو په ارقامو کې سم نیمایي کموالی راغلی. نوموړي په جنوبي ولایتونو کې د پولیو د ناروغۍ پر ضد د همغږۍ په پروګرام کې خبرې لاندې وویل چې دوی د ځایي خلکو سره په مشوره پر نورو موثرو لارو باندې هم کار پیل کړی.
ما در قسمت کنترل پولیو یک سیر و پیشرفت بسیار خوب در کشور
دا وای سشکل د پولیو د کنټرول په برخه کې هغه لار چې موږ ټاکلی پکښې شې لاسته راوړنې لرو. تیر کال اولس پولیو پیښې وې، خو سشکل اته پیښې لرو. د خپل د دې سرګندوی کې چې موږ د ناروغي د کنټرول په برخه کې ښه فعالیت لرلې دي،
خدماتي خوده بهتر ساختیم و اصلاح کردیم.
ل ډیورند پولیس سره نږدې د پولیو د څلوري ساته چمون استخدام د عامی روغتیا وزارت د پولیو د مخنیوي په برخه کې خپل بل مهم پروګرام یادوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتک پر وخت ټولو کوچنیانو ته واکسین رسي. د کندهار د عامی روغتیا رئیس ډاکټر احمد الله فیضی وایي چې په جنوبی ولایتونو کې د پولیو ویروس د ډیورنډ کرښې له پاکستانی لوري سره تړاو لري، ځکه خو یې د مخنیوي لپاره دوی خپل پاملرنه څو برابر زیاته کړې.
په افغانستان کې د پولیو واقعیت اکثره وخت د سرحد د اخوا د پیښو سره تړاو لري، یعنی موږ خپله دلته چې د دې ځای ځایي ویروس یا میکروبي دا نه لرو، اکثره وخت یې تړاو د سرحد اغواړه د میکروب سره چې انته یې سفر کړي تللي راغلي، نو هلته دا منشای د هغه ځای دی.
د کندهار په شمول د جنوب په ځینو نورو ولایتونو کې د نامنویو په وجه لرو پرتو سیمو ته د واکسین نه رسېدل بله هغه ستونزه ده چې د پولیو پر ضد مبارزه کې عمده خنډ بلل کېږي. د کندهار د عامې روغتیا رئیس وایي چې د ولسوالانو په ګډون یې سیمه ییز مسؤلین هم په پروګرام کې شامل کړي.
ولسوالان و که چارواکي و که ملا امامان و څه چې د ټولنې بانفوسو خلکو د ټولو سره په تماس کې سوي، ټولو ته مو عذر کړی دی، ټولو څخه مو خواهش کړی دی چې کوچنیان بې واکسینه پاتې نه شي. که پاتې سوله دا د ټولو دینی او په حساب اجتماعي مسؤلیت دی چې د واکسین د ټیمو سره په تماس کې سي او واکسین تر کوچنیانو پورې ورسي. موږ ډېرې هلې ځلې کړي دي، ډېر دروازې مو ټکولي، ډېر مجلسونه مو کړي دي. خواهش مې دا دی چې هیڅ کوچنی زموږ د حوزې د دې واکسین د کمپاین څخه پاتې نه سي.
د عامې روغتیا وزارت وایي چې دوی تر بل هر وخت د پولیو د محو کولو هدف ته نږدې سوي او هوډ یې کړی دی چې سږ کال به افغانستان د پولیو له ناروغۍ څخه پاک اعلانوي. خو په دې برخه کې د کورنیو مسؤلیت تر ټولو مهم ګڼي چې د خپلو ماشومانو د دایمي معیوبیت مخه د پولیو په واکسین سره ونیسي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
درنو اوریدونکو، اوس پام وکړئ یو طبي مطلب ته. یو نوې څېړنه ښیي چې په نړۍ کې شاوخوا 300 میلیونه کسان د سالنډۍ په مرض اخته دي. په دې څېړنه کې دا معلومه شوې چې د ویټامین ډي استعمال کولی سي چې د سالنډۍ د ناروغۍ په کمولو کې مرسته وکړي. دا ازموینه چې په متحده ایالاتو، کاناډا، هند، جاپان، پولین او برتانیا کې ترسره شوې ښیي چې د ویټامین ډي د ټابلیټونو خوړل د سالنډۍ د جدي خطر مخنیوی کوي او په روغتون کې د بسترې کېدو ضرورت له 6% څخه تر 3% پورې راټیټوي. د لندن د کوین ماري د پوهنتون استاد ادریان مارتیناو چې د دغې څېړنې مشري کوله وایي چې پایلې په زړه پورې ده او باید د احتیاط څخه هم کار واخیستل سي. ښاغلی مارتینا وایي د جدي سالنډۍ په اړه کومې لاسته راوړنې چې سوي هغه د درو ازموینو نتیجې دي چې ګډون کوونکي په عمومي توګه په عمر زیات کسان وه چې ناروغي ډېره سخته نه وه. هغه وایي پر هغو ماشومانو او لویانو باندې چې په جدي سالنډۍ اخته وي زیاتو ازموینو ته اړتیا ده چې معلومه سي چې آیا ویټامین ډي د هغوی سره هم مرسته کوي او کنه. هغه زیاتوي دا لا نه ده څرګنده چې د ویټامین ډي ټابلیټونه پر ټولو ناروغانو باندې اثر درلودلی سي او که یوازې پر هغو کسانو چې د بدن د ویټامین ډي کچه یې ټیټه وي. دوی وایي چې په دې اړه څېړنې روانې دي او نتیجه به یې په څو راتلونکو میاشتو کې څرګنده سي. د برتانیا د سالنډۍ د ناروغۍ د خیریه موسې د څېړنو مشره اریکا کینینګټون وایي زیاتو شواهدو ته اړتیا ده چې دغه موندنې بشپړه سي. هغه وایي سالنډۍ مختلف ډولونه لري، کیدای سي چې ویټامین ډي د ځینو کسانو د حالت په ښه کېدو کې مرسته وکړي خو د ټولو سره نه. سالنډۍ یو ناروغي ده چې په نړۍ کې شاوخوا 300 میلیونه کسان په اخته دي او علایم یې په عمومي ډول په سختۍ سره سا ایستل، ټوخی او د سا لنډېدل دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او اوس په مکرې دې رپورټه امریکا پاکستان ته خبرداري ورکړې دي چې تر هغه پورې به د تروریزم سره روانه جګړه کامیابېدای نسی ترڅو پاکستان د افراطیت خلاف دریځ کې بدلون رانولي او د ټولو افراطي ډلو خلاف پرته د امتیاز او تفریقي مبارزه ونکړي. د خبرداري د امریکا د سنا غړو او د پاکستان او افغانستان د پاره د امریکا خاص استاذ شاغلی ریچارډ ویلسن د پنځم په ورځ د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې یو استماعي غونډه ته د خپل ماموریت په اړه د راپور ورکولو په وخت کې ورکړی دی. زموږ همکار متیو لابید د شاغلی ویلسن وینا اوریدلې او دا راپور یې پر جوړ کړی دی.
خاغلی ریچارډ اولسن چې د کال 15 د پاره 2000 د نومبر د میاشتې نه د افغانستان او پاکستان د پاره د امریکا د ولسمشر د خاص استازي په توګه وظیفه ترسره کوي، د دې کال په اخر کې به ماموریت پای ته ورسیږي. د خپل ماموریت تر دې دمه فعالیتونو افغانستان کې د امریکا د رول په اړه د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې ته د خپل راپور ورکول په وخت خاغلی اولسن وویل چې امریکا د پاکستان ملکی او نظامی قیادت ته دا خبره واضح کړې ده چې پاکستان باید افراطی ډلو کې د ښه او بد امتیاز نه کړي او ټولو سره باید یو شان چلند وکړي. په خپل وینا کې خاغلی اولسن د افغانستان او پاکستان د اړیکو په اړه هم خبرې وکړې. وی ویل چې
کنستراکټیو ریلیشنشپ بټوین افغانستان اند پاکستان ریمینز اسینشل ټو برینګ ان پیس اند سټیبیلټی ټو د ریجن.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ تعمیري اړیکې د سیمې د سولې او ثبات لپاره ډېرې مهمې دي. د کوم ورځ نه چې خاغلی غنی واک ته رسیدلې دی، د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې د ترهګرۍ، مهاجرینو د راتګ او د پولې د انتظام ساتلو په سر یو لړ ستونزې پیدا شوې دي، خو اړیکې هماغه شان قایم دي. همداراز خاغلی ریچارډ وولسن د افغانستان او امریکا د اړیکو په اړه هم خبرې وکړې او د دواړو ملکونو لپاره د اړیکې ډېرې مهمې وبللې. هغه وویل
Our partnership with Afghanistan remains strong. The government of Afghanistan continues to be an important ally in the fight against terrorism, and Kabul works with us to eliminate the remnants of Al-Qaeda and its affiliates.
Afghanistan د امریکا یو دوست هیواد په توګه د تروریزم سره جوان جګړه کې اوګه پوګه ولاړ دی او د القاعده او د داعش د ختمولو په جګړه کې راسره ملګری دی. هغه وویل چې د افغانستان د دولت د ثبات، د نظامی ځواک د تقوی او د خلکو د ژوند د بهتری لپاره امریکا خپل وسایل په کار اچوي. خاغلی ریچارډ وولسن دا هم ویل چې افغانستان نه یوازې د خپل امنیت د ساتلو او لاسته راوړنو د ټینګ دوام لپاره د امریکا مرستې ته اړتیا لري، بلکې نړۍ هم مکلفه ده چې د افغانستان سره خپلې کړې ژمنې پوره کړي. هغه زیاته کړه
We cannot overemphasize how critical this support is for Afghan security and development.
موږ دا نه شو ویل چې افغانستان څومره زیات نړیوال مالی او نظامی ملاتړ ته ضرورت لري، خو دومره ویلی شو چې افغانستان په خپلو پخپو او درېدو لپاره د نړیوالو ملګرو ژمنو پوره کېدو او دوام ته سترګې په لاره دی. خاغلی اولسن د امریکا سنا ته په وینا کې د افغانستان او د اروپایي ټولنې په ګوربدوب د اکتوبر په 14 او 15 په بروکسل کې کېدونکې غونډه یادونه هم وکړه او وی ویل چې دا افغانستان په اړه د تیرو غونډو لکه ټوکیو، لندن، شیکاګو او وارسا کې د شو ژمنو پخلی دی. افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي د افغانستان د اوسني حکومت په پالیسو او ترسره کړو اصلاحاتو هم اطمینان ښودلی او ویلي دي چې افغانستان د دې مثبتو بدلونونو د دوام او عملي کېدو لپاره نړیوال ملاتړ ته اړتیا لري. خاغلی اولسن د هند او افغانستان د روانو اړیکو هم ملاتړ وکړ او ویل چې چرا روانه اونې کې به د افغانستان، هند او د امریکا د درې اړخیزو ناستو لړۍ هم پیل شي. خاغلی اولسن د امریکا راتلونکي جمهور رئیس ته مشوره ورکړه چې باید د افغانستان په اړه یو قوي پالیسي ولري او له پامه دې افغانستان نه غورځوي. هغه ویل چې د امریکا او افغانستان اړیکو دور به د نوي حکومت د راتګ سره په یو نوي باب کې داخل شي او د امریکا اوسنی حکومت چې د افغانستان په اړه کومې ژمنې او فیصلې کړې دي راتلونکی حکومت دې هغه هم جاری وساتي. امریکا د سنا د بهرنۍ اړیکو د کمیټې د غونډې ته د افغانستان او پاکستان د امریکا د پرمختیایي چارو د ادارې یا یو ایس اے آئی ڈی د مشر مرستیال ڈونلڈ سیمپلر جونیئر هم وینا وکړه. د سنا د بهرنۍ اړیکو د کمیټې رئیس سناتور براب کاکر د دې اجتماعي غونډې مشري کوله. د دې کمیټې رئیس سناتور براب کاکر د غونډې په پیل کې د سیمې په ثبات کې د پاکستان رول ته اشاره وکړه. ویل چې د هیواد تل د امریکا په وړاندې دوه ډوله چلند کړی دی. سناتور کراکر زیاته کړه چې اسلام آباد د امریکا د ګټو په وړاندې ولاړ دی او د طالبان سره د سولې بهیر له ګواښ سره مخ کړی. خاغلی کراکر وویل پاکستان د سولې په بهیر کې دوه ګونې چلند ته ادامه ورکوي او یقیناً چې پاکستان زموږ یعنی د امریکا د ګټو په ضد د حقانی شبکه څخه ملاتړ ته ولاړ دی. د امریکا د متحده ایالاتو د سنا د نورو غړو چې په دې غونډه کې ګډون درلودو د پاکستان په چلند سخت انتقادونه وکړل او خبرداری ورکړ چې د دې هوا سره د امریکا د مرستو لپاره کوم موجه دلیل نشته.
درنو اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې پام وکړئ. خبرونه ته هند ته د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سفر په پاکستان کې اندیشنې پیدا کړې دي. پاکستان د پخوا څخه د افغانستان سره د هند په نږدې کېدو شک لري، خو دا ځل چې هند د افغانستان سره د $1 میلیارډ مرستو ژمنه وکړه په اسلام آباد کې اندیښنې زیاتې شوې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي کله چې دوه آزاد هیوادونه چې هدف یې هند او پاکستان دی غواړي نږدې اړیکې ولري، پاکستان په دې هکله کومه تبصره نه کوي. خو د وزارت ویان نفیس زکریا امریکا ژغ سره په خبرو کې خبرداری ورکړ چې که چیرې هند د افغانستان د خاورې څخه د پاکستان د ګټو په خلاف کار واخلي، اسلام آباد به چوپ پاتې نه سي. ښاغلی زکریا وویل چې پخوا هم اسلام آباد په دې هکله اندېښنه ښودلې چې په افغانستان کې ځینې عناصر د پاکستان ګټو ته تاوان رسوي او په هغه هیواد کې بې ثباتي پیدا کوي. په امریکا کې مالی کال د اکتوبر په میاشت کې پیل کیږي چې یوازې 15 ورځې ورته پاتې دي، خو د مهاجرینو اداره وایي چې تر دې دمه د نړۍ د 80 هیوادونو څخه 90,000 مهاجر امریکا ته راغلي دي. دغه اداره وایي چې په تیرو 18 کلونو کې دومره زیات مهاجر امریکا ته نه دي راغلي، اکثره دغه مهاجر د سوریې څخه راغلي دي. د روسیې د پوځ لیډر استیز پرون په انقره کې د خپل ترکی سیال سره وکتل او د سوریې د وضعیت په هکله یې خبرې ورسره وکړې. د فلیپین د بهرنیو چارو وزیر چې پرون د پنجشنبې په ورځ په واشنگټن کې په یوه غونډه کې خبرې کولې، وی ویل چې د ښکېلاک د وخت قدرت لرونکو هیوادونو او فلیپین ترمنځ باید چې دوه اړخیز درناوی موجود وي. ښاغلی پرفیکور وویل چې د فلیپین خلک نور د امریکا واړه نسواری رنګه نه دي. دا هغه اصطلاح ده چې د امریکا متحده ایالاتو د فلیپین خلکو ته کله چې هغوی د استعمار لاندې وه کاروله. په فرانسه کې چارواکي وایي د کالی د کمڅخه چې په ځنګل مشهور دی او په ناغوښتونکي پکې خیمې وهلې دي، په روان میلادي کال کې شاوخوا 1000 تنه شړلې دي. د فرانسې د کورنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې د سږ کال په پیل څخه چې په 55 پروازونو کې د دې کم څخه 1,246 پناه غوښتونکي د فرانسې څخه ایستلي دي. د وزارت مطبوعاتي سلاکار بنجامین برنارد ویلي دي چې د دې کم څخه تازه پرواز د البانیا هیواد ته تللی دي. ښاغلی برنارد ویلي دي چې البانیا ته د پناه غوښتونکو د انتقالولو لپاره الوتکه فرانسې او برتانیې په ګډه کرایه کړې وه، سره له دې چې په دې کم کې د پناه غوښتونکو شمیر د مارچ د میاشتې راهیسې سم نیمایي کم سوی، خو پولیس وایي چې لا هم په زرګونو خلک هلته دېره دي. د متحده ایالاتو د جمهوري ریاست د مقام لپاره د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن چې د سنبغل د ناروغۍ له وجې تېره اونۍ آرام کاوه، پرون د پنجشنبې په ورځ بیرته خپله انتخاباتي مبارزه پیل کړه. میرمن کلینټن په شمالي کورولینا کې خپلو پلویانو ته په وینا کې وویل خوشاله ده چې بیا یې خپل انتخاباتي مبارزه پیل کړه. د امریکا دغه شنه راډیو ډیر درنو اوریدونکو د خبرونې په پای کې پام وکړئ د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات ته. په کابل کې به نن اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 1.8 ټیټه 14. په کندهار کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 8.8 ټیټه 19. په هرات، جلال آباد، غزنی، کندوز، خوست، مزار شریف، هلمند او فراه کې به هم نن اسمان شین وي. په هلمند کې بنن هوا ګرمه وي، 24 درجې به وي او په فراه کې به هم نن 24 درجې وي. په همدې سره درنو اوریدونکو زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي ژو. تاسو ټولو پر خدای سپارو. خو بیا هم د امریکا غږ آشنا راډیو سره اوسئ چې اوس په لنډ وخت کې دغه خبرونه کوي.